السلام علیکم د ډیوا ملګرو د ډیوا هلو ویو ای پروگرام کې درته سمینا احسن هرکلی وایم. په غزا کې د حماس پر ضد د اسرایلی فوج لخوا روانو عملیاتو د سلو ورځو پوره کېدو په شپه د اسرایل وزیر اعظم نتنیاهو ژمنه کړې د حماس خلاف د جنگ ګټلو پورې به د اسرایل جګړه روانه. دغه جګړه د اکتوبر په 8 نیټه د حماس وسلوالو لخوا په جنوبی اسرایل کې د یوې ناڅاپي خونړۍ حملې وروسته شروع شوې. په نتیجه کې د اسرایل کې د 1200 نه زیات خلک مړه شوي دي او د غزا په پټۍ کې د سلی رشتو زرو نه زیات فلسطینیان وژل شوي دي. جنوبی افریقا هم د تیری زیارت پورز د هغه مقدمه په اړه باندې د یو ان په عدالت کې مقدمه شروع کړې شوې ده. د ورځنی اوریدنه شروع کړې شوې ده چې پکې په اسرائیل په غزا کې د نسل وجنې تور لګول شوې ده. اسرائیل او امریکا دا تورونه بے بنیاد بللې دي. د عدالت موقتی فیصله تم ده په سو هفتو کې راشي، خو نتنیاهو دا خبره په ډاګه کړې ده چې کله د جګړې د ودرولو کم امر کیږي نو هغه به ورته پام نه کوي. اهم تیره هفته امریکایي چارواکو اسوسییټډ پریس ته ویلي دي چې د امریکای او برتانیي فوزونو د زیارت یا پنځشنبه په ورځ یمن کې د لسو نه زیات ځایونو باندې بمباري کړې ده. د اسرائیل او حماس د جګړې وروسته چې د یمن حوثیانو په بحیره احمر کې په تجارتي کشتو حملې شروع کړي او په هغو کې ډرون او میزایلونه هم استعمال کړي دي، نو دا د هغو حملو په جواب کې د امریکا لومړنۍ فوزي کاروایی وه. امریکا وایي د برتانیې په ملګرتیا د یمن په سرخار سنا کې د حوثي یاغیانو په مرکزونو بریدونه د کینیډا، استرالیا، نیدرلینډ او بحرین په ملاتړ کړي دي، خو سعودي، ایران او یو شمېر نورو ملکونو دا بریدونه غندلي او حوثیانو دا بریدونه وحشیانه بللي دي. حوثی یاغیانو د نومبر د 19 نیټې راهسې په بحیره احمر کې د ویشت ځله حمله کړې ده. د زیارت په ورځ وویل شول چې که امریکایي ځواکونو په یمن کې د دوی په مرکزونو باندې حملې جاري وساتلې نو دوی به ورته سخت فوزي جواب ورکړي. د دې نه علاوه نه یوازې په اسرائیل کې دننه د حماس لخوا تختول شوي د اسرائیلیانو واپسۍ دپاره غږونه رو پرو نور زیاتېږي، نو په نړۍ کې ځای په ځای په غزا د بمباري ودرولو غوښتنو هم زور نیولې دی. نن با په پروګرام کې هم په دغه موضوع بحث کوو. موږ سره به میلمانه هم وي. خلاول اخلو یو دما
سروسی
په هلو ویو پروگرام کې تاسو ټولو ته هرکلی وایو. او لاول موږ سره په پروگرام کې ملګری کیږي د نیویارک نه د ډیو سرنکار جانگیر خټک صاحب. هغه ته هرکلی وایو. په خیر راغلی خټک صاحب.
ډیره مننه سمینه صاحب، تاسو ته پتونکو اوریدونکو ته ډیر سلامونه احترام.
وعلیکم السلام. تاسو ډیره مننه، تاسو سهار وختي موږ سره ملګری شوي خټک صاحب. نن خو په امریکا کې موسم لږه یخنی زیاته شوې ده، زبدي سویم چې د واورو موسم هم شروع شوې ده په کومو سیمو کې چې موږ یو. خو بل طرف ته د جنگ حالات کا وکتل شي نو هغه رس تربله هغه نور زیات په هغه کې اضافه لیدل کیږي چې دا کومه وم اکتوبر نه د په هم د حماس ته حملو پس چې کومه جګړه شروع شي وا هغه لیدل کیږي نه چې دا به اخر کومه پوري دغه شانتي جاری.
دا یو ډیر لوی سوال دی، ځکه چې تاسو وګورئ چې کله نه دا جنگ شروع شوه دی. د اسرائیل هدف چې کوم طرف ته تاسو اشاره وکړه، چې کوم د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو په سلام اورس د جنگ یو بیان کې مخکار کړی دی چې هغه به دا جنگ هغه پر جاری ساتي چې تر سو پوري حماس ختم کړي نه. اوس دا یو داسې سوال دی چې د دې جواب ما نه دی کال چې نتنیاهو سره مشته دی، د دې جواب امریکای سره مشته دی، د دې جواب غربي طاقتونو سره مشته دی، نه عرب هیوادونو سره مشته دی او نه نړۍ کې چا سره مشته دی. وجہ دا ده چې کا جواب چا سره دی نو هغه اسرائیل سره دی، او کا جواب شته دی نو هغه حماس سره دی. دا کچې یو بل باندې ډزې هغه کوي، یو بل باندې چې کوم هغه کوي. خدای چې د اسرائیل د طرف چې کوم بمباری ده نو هغه په حواله یقینا چې په نړۍ کې ډیر زیات تشویش دی، ځکه چې یو سل او یوم ورځ ده نن، او په دې جنگ کې تر اوسه پورې 30,000 نه زیات انسانانو ژوند بیللی دی، چې کم کې زرګونو تقریبا نیم پرې ماشومان او ښځې یا دینه هم لږ زیات دي. او ورترا وزرا انسانان اوس هم هغه اس پته نشته دي چې هغه وي چې دا رب لاندې دي چې کوم بمباری شوی دا او ودانه غرزدلی دي نو هغه لاندې هم خلق پراته دي یا بړ دي یا هغه پته نشته دي بیا سلام اورز یعنی نه خو یو سلو یو رس شروع شوی دا اول اورز دا سلو اورز نه پاس ا جنگ جاری دي اسرائیل دا دعوه دا چې حماس د طرفه غي باندې تر اوسه پورې یو ل زره راکټه غورځول شي او هغه راکټو چې کم هغه دی فایرینګ دی یا چې کم راکټه غورځول کیږي حماس د طرفه اسرائیل باندې هغه کې اوسم پر روان دي په دو سل ورځو کې یو بل څه شیزونه هم شوي دي ګوري چې کله دا جګړه شروع شولا نړیواله کچه باندې چې څومره نړیواله رورولي دا هغه د طرفه دا لکایو ویره ښکارا شوی و چې دا جنگ خوري دی شي چې کله نن ممکن و ورستو وګرو نو ښکاری دته چې دا جنگ واقعي سره خور شوی دی نه یوازې دا چې غزا کې یو ډیر لوی بشري ناورین شروع شوی دی 15% د غزا آبادی یو ورکوټه ونتې زی کې راوستل شوی دا تقریبا 2 ملیون خلک 1.9 ملیون یو اشاریه 9 ملیون او بیا الته کې کم انساني ژوند دی هغه دومره مشکل کې دی چې ملګرو ملتونو وینا دا چې دا بالکل ان تک پاک کښې طرف ته هغه آبادی روانه ده په دوه حالاتو کې چې کم ویسټ بینک دی یعنی چې کم مغربي کناره ده چې کم ځکه فلسطینیانو دویمه لویه برخه آبادی والا اوسېږي اغل تک هم اسرائیل د طرفه مسلسل داسې ګامونه غستل کیږي چې کم کې تر اوسه پورې درې سوا او درې دیرش نه زیات فلسطینیان وجلی شوی دي بیا تاسو لاړ شئ د لبنان پولې طرف ته د اسرائیل او د لبنان په پوله باندې د حزب الله او د اسرائیل ترمنځ نښتې روانې دي دا اوسه پورې اسرائیل په خپل دا مانی چې دا هغه نه فوجان خپل ژوند به لاله دي کافی چې کم سیویلینز دی یا چې کم عام وګړي دی هغه هم پکې ژوند بیل دی پرون یو مور ته یو زوی د حزب الله یو راکټ کې خپل ژوند بیل له په دغه قسمه کې په اسرائیل کې د کشانته دا حزب الله دا وینا ده چې هغه تقریبا یو سال او 50 جنگیالي تر اوسه پورې د اسرائیل چې کم بمباری شوی دا کاغه تو په دلاري او کدا البته کو دلاري هغه کې هغه خپل ژوند ویل له دی او ال تک یو لو انټنسټي کانفلیکټ پر تمونګ ویل شو یعنی یو دغه جنگ چې کم هيئت یا حکم رنه درستل چې کوم تمونګ فل بلون وار یا مکمل آزاد جنگ خدا دې چې جنگ ال تهم روان دي سیریا یا شام کې تاسو ګورین او ډیماسکس چې کم دا غي یا چې کم دارو خلافه دا اگل تک اسرائیل مسلسل بمباری کړی دا اسرائیل دا وینا دا چې غي 1919 د زیات چې کم د ایران سره نږدې کمانډران یا ایران فوج او جنرال هم پکې شامل دي چې په خپل ژوند دی لري تاسو لاړ شئ بحر احمر طرف ته اگل تو ګورین او اگل تک د حوثیانو او د امریکای ترمنځ اوس په کولو جګړه صورتحال شروع شوه دی زکه چې پرون اول ځل د امریکای یو بحری جهاز او جنگي جهاز په هغه باندې حوثیانو یو کروز میزایل غورځول دی هغه به امریکای یو الوتکه هغه کروز میزایل غورځول لکه ناکاره کړی دی وشته دی په الته کې حالات ډیر زیات خراب دي امریکای او برتانیې تر اوسه پورې لکه تاسو ذکر وکړل او سرټکو کې چې کافي ځینو باندې بمباری کړی دا او ما تخکاری چې دا به جاری وي آیا د سر بوچان دومره کمزوري شي چې غي بده بریدونه بند کی دا فل حال ما ته ګران نظر کاری چې هوتیانو سعودي عرب سره 100 کال پر جګړه کړی دا متحده عرب امارات هم سره شامل وو هغه وخت پورې نو هغه سره هغه چې کم ته وي کنه بیٹل هارډنډ هغه اول درنه جنگ هغه د پر انډه وشي نه دي بیا تاسو عراق طرف ته لاړ شي عراق یو غري عراق کې د امریکای چې کم چاونې دي بیسز دي هغه تکي مسلسل بردونه کیږي لګیا دي امریکای په عراق کې هم بمباری کړی را نکا چې د امریکای کم از کم سورلس وګړو زخمیان شوی دي پکې هغه بردونو کې بیا تاسو سیریا کې به یو ځل بیا لاړ شي چې کم ځکه د امریکای فوجان شته دي لک تعداد کې دي لکش پیدا کې دي فشته دي اغل تک هم بریدونه روان دي یعنی په امریکای باندې بریدونه کیږي او یو سوزل د خپل خو یو سوزل امریکای هم جواب ورکړي وینا مقصد دا دی چې سل روزو جنگ نه پس حماس موجود دي عام انسان چې کم چا تعلق د دې جنگ سره هیڅ هم نشته دي هغه شپږ میاشتو ماشوم چې کم پکې خپل ژوند بیلی هغه پکې نن هم ژوند بیلی د ملګرو ملتونو وینا ده چې نن چې کله موږ اوس خبره کوو روزانه په بنیاد باندې چې کم ایوریج ډیث ټول دی یعنی چې روزانه تقریبا څومره خلک خپل ژوند بیلی فلسطینیان د اسرائیل په بمباره کې غزا کې نوغه دی یو سل او یو اویا لکتر لگا یو سل او یو اویا انسانان هر ورځ د اسرائیل په بمباره کې ژوند دیلی اسرائیل اهداف سره حاصل کړل او سوال دا دی لکه چې ټکدا دی یو کاروای یو کړل او چې سه یو کړل هغه مونږه وکتل او څه مخته نتایج راغلل
خټک سي دلته کې بزلک شانتي تاسو خبره کته کومه تاسو دا ډیر خپله طریقې سره دا ټول هر څه بیان کړل خو په دې کې ډیر تپوسونه بلکې دا ټول جنگي حالت چې روان دی په دې کې ډیر تپوسونه دي چې د خلکو په ذهنونو کې باهمي او خلک بغواړي چې دا د دې جواب هم راکړي شي دا اوس چې د جګړې یو نوې د دې مرحله ورته ویل شي یا نوې شکل اغستې ده هغه په دې ریډ سی یا بحیره احمر کې چې کم پرمختګ روان دی او د حوثیانو لخوا چې کمی حمله کیږي بیا امریکا او برتانیې پکې شامل شوی دی هغه په یمن کې په شام کې بمباري کړي دا د حوثیانو په لسو زینو باندې چې وسه پوری ویل کیږي خو بیا دلته کې یو د تقابلی جایزه مخې ته راشي چې په دې جنگ کې لاول حماس وو بیا پکې حزب الله د لبنان نه اړه هغه پکې شامل شوی دا وس حوثیان پکې د شام او د یمن د اړه شامل شوی دی دا خو لکه یو اغه نان کنونشنل چې ورته وای دا سه مخالفین دي چې د دوی نس زه معلوم شته ده نس د دوی سه شکل دي سه معلوم شته ده نس ملک ده نس نور دغه جنگ د دې مقابله هم هغه شانتي په خوا چې کم د ترهګرو سره مقابله بلکې وسه پوری جاری د کاغه القاعده د کایسس ته کاغه طالبان دي دا هم هغه شانتي حالات یو ځل بیا نه دي جوړ شوی
ما خیال دی چې دا د هغه نه زیات پیچیده دي ولې چې دا ډیر زیات خور شوی دی ولې چې کم اکټرز یعنی چې کم هغه قوتونه چې کم په دې جنگ کې شامل دي هغه لکه ماته ستول چې دا بیٹل هارډن دي یعنی دا هغه خلک دي چې چا جنگ کړي دي که حزب الله دی اسرائیل سره دا جنگ د دې پورې تاریخ دی همدا کشانته هوتیان دي د دې سعودي عرب او متحده عرب امارات سره دا جنگ یو تاریخ او بیا اور سره چې کم نور دلته کې اکټر دی ایران ته وګوري او دا ما هروي چې دا جګړه یوازې بحر احمر کې نه ده بلکې تاسو چې کم پرشین ګلف ته الته کې هم وګوري چې کم ایران او سعودي عرب او ترخ او متحده عرب امارات او دا نور ملکونه قطر وغیرہ شامل دي هغه الته کې هم ایران ورسته اوردو کې دا سعودي عرب دا امریکای تر کمپنی تر یو کمپنی ول تیلو جاز نیولې دي نو الته کې هم حالات نور خرابې دي شي او زما خیال دا دی چې هغه جنگونه چې کم په افغانستان کې شوې دي یا هغه جنگونه چې کم په افریقا مختلف قسمو کې شوې دي دا هغه نه ډیر زیات مختلف دي ځکه چې هغه جنگونو اثر په نړۍ باندې کم وو یعنی کا افغانستان کې جنگ کې دلونو د دې نړیوال اقتصاد باندې هیڅ اثر نه الته یو جنگ روانو ټیک دا ډیر خنړیو خو د نړۍ په اقتصاد باندې اثر نه دلته کې لانجه دادا چې دا د دې نړیوال اقتصاد باندې اثر داسې دی چې تاسو یو شمیره خایمه چې کله نه په بحر احمر کې پوتیانو چې کم دا کمرشل شپینګ ټرافیک دا چې کم دا عام دا مال برداره جازونو و په نخه کول شروع کړی دي او ولسم نومبر نه پاس تر نه پورې تقریبا ډیر شو ته دا بریدونه رسیدلی دي نو هغه نه پاس ډیرو جازونو کمپنو دا لاره بدل کړې اوس بحر احمر دې څه شي په دې به لګ پوه پکار دا چې ګوري بحر احمر یو ورکوټه بهر دی او ترا دا بیا سوئز کینال کې بنديږي او بیا سوئز چې کم نهر دی هغه په بل طرف ته بحر روم دی نو دا کم سوئز کینال په لارا دا نړی درې دیر شوی صدی کنټینر ټرافیک تیریږي دا نړی لس فیصدونه زیات چې کم کار کاروبار دی هغه بحر احمر په لارې تیریږي دا نړی شل فیصد تیل په دې لارې تیریږي اوس د دې نتیجه څه ده نتیجه دا ده چې ورسته یوې میاشتې کې دا کنټینرز چې کم ټرافیک دی هغه چې کم قیمتونه ځکه چې جازونه اوس مجبور شوی دي چې هغه په دې لارې لاندې شي هغه لوی لارې باندې د افریقا بل طرف نه تاویږي هغه په نتیجه کې څه کیږي چې دا کنټینر څخه کم شپینګ کاست دی یعنی چې کم یو کنټینر کا تاسو د چین نه یورپ تاسو وي نیدرلند چې کم روټرډم ډیر لوی هغه ولا ترګه د الته دی اکثر نو هغه تا چې کم قیمته دی دا یو سلویش ٹیٹا کنٹینر هغه دو چن زیات شوی دی یعنی هغه کې مسلسل زیاتواله را روان دی او بیا دوا چې دا بحر احمر لنډه لار ده ابل لوی لار ده نو چې کم مال اول په دوه هفتو کې رسېدل اوس باغه په درو هفتو کې رسېږي کې دي چې څلور هفتو کې رسېږي مطلب څه شو مطلب دا شولو چې په نړیوال کچه چې کم ته موږ سپلای چین وایو یعنی نړیوال کچه کار کاروبار چې په کم بنیاد باندې چلیږي هغه د پاره تاسو ته یو ډیر لوی یعنی تقریبا مختلف اشمیری دي چې کم کمرشل شپس دي هغه تقریبا نون نظر په نړۍ کې دي چې کم د کار مالبرداري کار کوي 12000 نه زیات اویل ټانکر دي دا تیلو جازونی چې کم د مالبرداري کار کوي دو اٹولو باندې چې کم اغیز راځي اغا د بحر احمر نه راځي او کدا جګړه ایران طرف ته لاړه لدا هي دا بحر وای کدا پرشین ګلف طرف ته لاړه لا نو الته کې خو الته نه خود نړې پیندوي شې ستن زیات تیل تیریږي نو الته خو یو پورا نړیوال اقتصاد ته د ډېر زیات درون نقصان رسې دی شي زما خیال دی چې دا جنگ ډېر زیات پیچیده دی لکه تاسو ذکر وکړلو دا د دې مقابله نور جنگونو سره زما نه د خیال چې کې دی شي زکه چې دلته کې یو خو یو نه زیات لکه غدي اکټرز دي یعنی چې مختلف وتونه چې کم جنگ کې شامل دي او بیا دویم دا چې دا هغه خلک دي چې کم په یو ډیر لوی علاقہ باندې خاړه دي او بیا اوس تاسو یو بل شی مو ګورئ چې ایتھیوپیا چې کم بل طرف ته ده بحر احمر طرف اغل ته هم کافی لانجه را روان دي نو کدا جنگ افریقا طرف تم پور شولو منځنی ختیځ کې هم لکماته اوس ته ذکر کړلو چې خور شوه دی او د دې اثر اوس په نړیوال کار کاروبار باندې شروع شوه دی کدا دلته کې کایونیم جاسته زیان ورسره ګوري د نړۍ وړه چکم دی کنه د خورو چکم کاروبار کیږي چکم ته مونږه ګرین ټرافیک وایو دا هغه هم ډیر لوی برخه بحر احمر په لار ته دیږي دا زمونږه د کمپیوټر او چکم الکترونیک سامان دی چکم چین اکثر راځي یا بیا ملیشیا انډونیشیا او نور ملکونه راځي تھائیلند وغیرہ نو هغه هم یو ډیر لوی برخه په دې لار راځي مطلب څه شو مطلب دا شولو چې زه تاسو چکم دلته ناشتیو مونږه یو شیخ لو کې دی شي نن نه او کې دی شي کدا جنگ دک شانته جاری شولو جاری پاتې شولو او کدا جنگ خورم شولو او کدا جنگ کې څ چکم مرین ټرافیک دی یا چکم د مالبردارې جازونو ته څه نقصان ورسېدلو او دا لاره بالکل بند شواله ما په خیال د دې اثر نه نړې نشي بچ کې دی وکه چې دا ډېر زیاته بيزي روټ دی یعنی د اوبو لار ډېر زیاته ګوري نړې کې اوسو ځین دي چکم د ډېر زیات کاروبار کیږي اټولو کې چکم هغه د کنا کاروبار چکم پټ شپ ټرافیک چکم ټولو کې زیات دی هغه انګلیش چینل کې دی یعنی فرانس او برتانیې ترمنځ چکم سمندري لار ده په دې باندې نړۍ کې ټولو کې زیات د اوبو جازونه تیریږي تقریبا 1400 نه زیات هر ورځ بیا اور پسې چکم پاناما کینال هم پکې راځي سوئس کینال هم پکې راځي دا ټول ځایونه چې کم دی په دوه باندې سټریټ اف ملاکا هم پکې راځي دا مختلف ځایونه دي چې کم ځایونه دا جازونه تیریږي دا هغه ځایونه چې کوم پلاو سمندر نه دي دا نسبتاً د لکه اوشن او سی په منځ کې فرق هم دکا دی کنه چې لوی سمندر او پرپټ سمندر دی نو دا ورکړ سمندري لارو باندې تیریږي که اگل تک جګړه زیات شي نو د دې اثر په نړیوال اقتصاد باندې هم کیږي نو یقینا دا یو ډیر لوی چیلنج به مختلف نړیوال قوتونو لپاره چې کم کې امریکا هم شامل اتا چې دلته کې په ست طریقې به امن راوستل شي چې کم نړی کار کاروبار هم پکې نه غزمن کیږي او ورسره دا چې غزه کې سره روان دي دا ایثار کړل شي ګوري انټرنیشنل کورٹ اف جسټس کې دا دی ورې دنه روان دي دا هر څه ولې کیږي لګیا دي دا کچې دا الته کې چې کم غزه کې کیږي الته نه دا ټوله کسی هر طرف ته خوري کې لګیا دي نو سیاست باندې هم اثر دی اقتصاد باندې هم اثر دی او انساني ژوند باندې خو دې دې چې کم مازه کرو کړو
صحیح تاسو ډیره زیاته مننه کو خټک سپ تاسو راغلي مونږ سره او تاسو ډیره تفصيلي ډیره خوله خبرې وکړې په دغه موضوع باندې تاسو ډیره مهرباني
ډیره مننه
او ګرانو کتون کوریدونکو هله ویو پروگرام لا جاری ده مونږ سره ملګری شوه ده په پروگرام کې ډاکټر علم پاین سیب چې د تعارف محتاج نه دي په منځني ختیځ په موضوعاتو باندې ډیره زیاته پوهه تجربه لري هغه ته هر کله وایو په خیر راغلی ډاکټر سیب ډاکټر سیب السلام علیکم ډاکټر علم پاین سیب تاسو مونږ سره زما आवाज اوریدې شئ ته ګرانو کتون کو ورېدونکو لګا شانتي د ماخلو دلته کې او بیا چې واپس راځو ته مکم چې ډاکټر صاحب موږ سره میلمای
سټلایټ ټي وي هر ورځ سلیوري ساته په دې شنتینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټي وي تازه تولا او بهترفه خبرونه دیسونه او سیرني کتلې او اوریدلې شي. د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بي او یا اشاریا پینزا ایست چینل یو سلدرې هر ورځ سلیوري ساته لډي وسره اوسه.
ګرانو کتونکو یو ځل بیا تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو او د می تتلو نه مخکې مونږ سره ډاکټر علم پاین صاحب په پروګرام کې میلمه کېدو هغوی ته ګورو کدا غوی سره زمونږه ټلیفون کرخه برابر شوی. په خیر راغلی ډاکټر صاحب، تاسو زما आवाज اوریدئ شئ؟ هغوی ته کوشش کوو چې مونږ سره په پروګرام کې ملګری شي، خو یو انټرویو تاسو ته دلته کې وړاندې کوو هم په دغه موضوع باندې چې امریکایي فوج د جمعې په ورځ د حوثیانو تقریبا 65 نه زیات اهداف چې دي هغه په نخښه کړی دي. دغه بمباری په بحر احرام کې په بحر احمر کې په تجارتي بیرو د حوثیانو د بریدونو په خبرګون کې شروع شوې ده. محمد اکرم د منځني ختیځ ادارې د سیړنکار جرالد فایرسټاین سره په دغه موضوع مرکه کړې ده او په سر کې تی پوښتلې دي چې حوثیانو خلاف د امریکې د حملو خاص مقصدونه سو دغه مرکه اورو بیا واپس راځو.
Well, I think pretty clearly what the US was hoping to achieve was
زما په خیال دا ډیره واضحه ده. امریکا چې څه مقصد ترلاسه کول غوښتل هغه د حوثیانو د حملو مخنیول وو او حوثیانو ته دا ښکار کول وو چې څنګه د امریکا صدر او خارجه وزیر بلینکن ویلي چې په بحیر احمر کې په سمندري جازونو باندې د حوثیانو پر لپسې حملو په نتیجې وی نو دغه حملو د خاص مقصد وو.
Do the strikes risk
آیا دا حمله بعد د منځنی ختیځ جګړه په یو پراخه جګړه کې بدلون خطر رامنځته کی؟
Yes, I think that certainly is a
وو زه فکر کوم چې دا یقینا یو خطر دی. کله چې د امریکا انتظامیه په یمن کې د دې حمله فیصله وکړه، د بایدن انتظامیه د شورونو ویلي چې دوی غواړي جګړه د غزا پورې محدود وساتي. دوی په جدي توګه کار کړی دی چې د لبنان او اسرائیل په پوله د حزب الله او اسرائیل ترمنځ د حالاتو آرامولو کوشش وکړي. دوی تر اوسه پورې حوثیانو خلاف ګام پورته کولو نه ځان ساتلی، خو اوس یو داسې ځای ته ورسېدل چې امریکایي انتظامیه محسوس کړه چې د دوی سره بل متبادل نشته او اوس دا خطره او ویره شته دی چې حوثیان د خپلو تیرو حملو نه ورآخوا حملې وکړي.
تاسو په منځني ختیځ کې داسې پوځي ګام ته د عرب ملکونو د رد عمل سره اندازه
لګوئ؟
دا په سیمه کې زموږ ملګري او اتحادیان په ډیر مشکل حالت کې اچوي، ځکه چې په ښکاره توګه دوی په سمندري جازونو باندې د حوثیانو په حملو خوشاله نه دي. په خاصه توګه د مصر او سعودي عرب په سیر ملکونه چې د خپل اقتصادي ضرورتونو لپاره بیر احمرته پر رسیدو انحصار لري، خو عرب ملکونه په حوثی اغیانو د نیوکو کولو نه ځان ساتي، ځکه چې حوثیان وایي دوی د فلسطینیانو سره ولاړ دي او د فلسطینیانو او د فلسطینیانو د دفاع لپاره په ټول منځني ختیځ کې پراخ عملیات ترسره دي. نو موږ چې تر اوسه کوم رد عمل لیدلې دي هغه خو یاد سعودي عرب پر رنګ خاموشه رد عمل دي او یاد عمان رد عمل دي چې په امریکایي حملو زیات نیوکه کوي. زه فکر کوم چې عرب ملکونه به د حوثیانو سره د امریکا په جګړه کې راخکل کېدو نه ځان بد ساتلو لپاره هر ممکن کوشش کوي. دوی به د دې جګړې نه ځان بهر ساتلو ته ترجیح ورکوي.
تاسو ټول ته یو ځل بیا هلو ویو پروگرام کې هرکلی وایو او موږ سره ملم شوې ده ډاکټر علم پاین صاحب، هغه ته هرکلی وایو. په خیر راغلی ډاکټر صاحب.
ډیره مننه
د وخت را کولو ډاکټر صاحب. تاسو نه به رومبۍ پوښتنه زده کوم چې کدی تیرو دوه درې ورځو خبرونو ته وکتل شي نو په بحیر احمر کې یو نوې پرمختګ مخې ته راغلی دی چې د حوثیانو لخوا چې کومې حملې کېدی امریکا او برتانیا د هغې په خلاف جوابي کاروایی کړې ده. ستاسو په نظر کې کما جګړه چې د 1 اکتوبر نه را پدې خوا شروع شوې ده، د لکه د امریکای او د برتانیا وس پاغي کې نیخ پنیغه شاملې دل خای د حوثیانو پر ټکانو باندې حمله کول.
د امریکا او د برتانیې اهداف یا د دوی هغه څه چې دوی غواړي او د خپل متحدینو د لپاره د خپل دوستانو د لپاره په دې منطقه کې په داسور سمندر کې یا د بیت د ریټ سی کې نو دا یوازې د ریټ سی د یاد برتانیې یا د انګلستانو د دوی مشکلات نه دي. دا تقریبا د ټول جهان چې دا څه چې دا جهازونه چې لږه ځای څخه تیریږي یو خدای نظامی جهازونه دي او یو د تجارتي او دا بزنس او دا تجارت او دا شامل د همرو نقل دي د غو مخنیوي کول دا تقریبا د دنیا اقتصاد ته ډیر تاوان رسوي. ماغه په دې خاطر باندې چې دا دغه حمله د تجارتي کشتانو باندې هم په آزاد بهر کې آزاد بهر کې چې هغه نړیواله مؤسسات هغه دا کیشن دي چې دا آزاد بهر دي هر څوک په دې کې د خپل جهازونه چلولای شي. نو په دغه دې د مخنیوي لپاره دغه کارونه کړی دي د امریکا په لحاظ باندې. اما د حسام د فاسخ چې ورته ګوري هغه وایي دا ټول کشتانه چې دي ځکه چې نظامي او د نور دا ټول کومه د اسرائیل د لپاره دي د اسرائیل د لپاره دا کټ رسیږي او د اسرائیل د پلویانو د لپاره دا حسین چې دی دا یوازې دا ټول دا اسلامي ممالک کې یو څه دا یمن خلک دي چې امریکا او د برتانیې او د اسرائیل سره کلک مخالفت کوي او یو ایران دی دا نور عربي ممالک تقریبا ځای یو خاطر خپل ځان غزوی ځای ویل خاطر نو دا دوه ممالک چې په دنیا کې یو دا د یمن دا د حسین دی هغه دا ټول یمن نه دی دا حسین دی چې هغه تقریبا په سلوش وصل کې تقریبا د یمن تقریبا 2.2 مليون د یمن تقریبا پاپولیشن دی د نفوس دی او پرېک تقریبا 60% د سنیان دی او 30% د دغه شیعاګان دی هم د زیدی شیعاګان دی نو هغه دغه د ایران سره ډېر نږدې علایق لري د حسین او امریکا او برتانیا د ایران لاس په دې حرکت کې دی ویلي.
نو ډاکټر صاحب اثرات د دې جنگ چې هغه د سخکاری چې وسرو پر خوريږي د پلو نه وتلې ده د اسرائیل او د فلسطین چې کومې پلی وې دا غوې نه وتلې ده او په دې کې نورې ډلې وسلګیا دي شاملېږي نو او امریکا او برتانیا هم وس لکه چې تیار شوی دي دیتا نو تاسو د دې جنگ بیا سر سګوري چې دا به کم زی پوري رسید دي سر سخکاری چې دا به کله پوري د شانتي جاری پاتې شي
دا خوستا شمالي مرچ دا په خوره دغه لنجه چې دا د پښتغزیږي دا نور مملک نور ګروپونه دا واسه د ترواز یو خدای سټیټس دي دولتونه دي حکومتونه دي د یو خاصه دا نور د نن سټیټ انټیټیز جوړ توای دا په انګلیسي کې چې هغه سټیټ نه دي دولت نه دي لکه مثلا د القاعده ISIS دا څه ګروپونه دي دا په خوره د حسین دا هم مهم دی د کونه چې لا کارونه دغه څه مرداري ته ورسوي چې بل اخره دا نور مملک خپل لاسونه یا پښه وغځي نو دا د حسینو د القاعده او د ISIS د خراسان ګروپونه دا چې دی د نړیواله په مؤسساتو کې دا په هیڅ تروریستانو حسابل کېږي دا دهشتګران دي دا نو کدا حماس هم تقریبا دا په ګروپ کې دی حسابل دي اوس مګر حماس چې دی حماس په لګان لري په منځني ختیځ کې په عربان په مابین نه نتن هاي وځي عربان دا نور مسلمان تقریبا او څلوېشت ممالک دي په دنیا کې هغه ټول د دغه مخالف دي چې دا په غزه کې دا څه شان چې کېږي دا تقریبا څلور وزاره په پنځه وزاره کا څه تروسه کړو چې لسیږي دا کشنانو ماشومانو دا تقریبا دا یوازې دا تاسو په امریکا کې چې تاسو مطبوعاتو ته ګورئ دا حال چې اوس په غزه کې روان دي دا تقریبا د زغملو وړ نه دي دا چې حالات شوزي کشنان ماشومان دا په کومري دا تقریبا دوی دا بلای وای دا د بنملي قوانینو سره مخالف دا د جنگیت قوانینو سره مخالف دي مخالفت لري دا نو دا انتقادات په اسرائیل پر حرکت باندې شته دا د اسرائیل او د غزه واقعیت دا تقریبا ورځ دا تر اوسه پورې خدای ستاسو معلوماتي چې دا تقریبا مخبر خرابې دودي
نو ډاکټر سیبیوبل پرمختګ هم په دې کدی تیر هفته توقته لشینو هغه هم مخه تراغله ده په دې حالاتو کې او هغه په نړیوالو جرایم عدالت کې چې کم د اسرائیل پر ضد چې جنوبی افریقا کما مقدمه د وړي واده هغه اوریدنه هم شوې ده دا سمره اهمه غنی تاسو په دې وخت کې جنوبی افریقا دغه مقدمه وړي چې اسرائیل پر ضد په غزا کې د نسل وجنې تورونو لګولې دي خو اسرائیل او امریکا د نه انکاری دي او اسرائیل وایي ک هر څه موقتی سلا بوري فیصله راغلنو او پاغه کې د جنگ بندي ذکرونه هغه به دا نه منی پام ورته نه کوي دغه مقدمه په خپل سمره احمد ده په دې حالاتو کې
دا مقدمه دا هم ته مستشګور د مجلس امنیه کې د نړیوالې د مؤسسې یو خدای اسمبلی ده یو په خپل د سکیورټي کونسل دی پاره کې د پنځم مملک چې هغه د ویټو حق لري چې یو په هغه کې امریکا د بلې برتانیا د چین د روسیا د نو دا امریکا چې امریکا یو مملکت چې هغه کولای شي د امریکا متحدین مثلا انګلستان او جرمنی او فرانسه دا ټول هغه خواته چې امریکا غزي ریغه خواته دی ورسره دي دا د امریکا متحدین دي نو په دې لحاظ باندې دا پر اسرائیل باندې هغه زور چې اسرائیل یو بل مملکت دا کار کړی وای هغه به دا محکمه ته په دې په آسانۍ باندې هغه باندې دا تور لګول کېدل اما اوس چې دا د اسرائیل په لګان چې یوازې امریکایان نه دي د امریکایان هم د اسرائیل طرفداري کوي د برتانیې خلګي هم کوي د خپل د جرمني دا هغه جرمني چې مثلا د هالوکاست د هیټلر په وختو کې دا وسو چې هغه جرمني په اسرائیلیانو په فلک ولاړ دي دا د دنیا شرایط بدل شوي دي هغه حالت نه دي اوس وګورئ نه د یمن واقع چې تاسو ورته ګورئ دا یمن په سمه پیړۍ کې دا د برتانیې یو دغه مستعمره و ده دغه لکه فرانسه چې الجزیره او تونسیه او مراکو ته ولاړله دا په خوره د برتانیې د برتانیې د ازادي خو دا د یمن اوس د یمن هغه یو آزاد مملکت دی مګر د یمن سره په خپل د عربستان سعودي کې دی دا رب خپل مابین کې هم متحد نه دی سره یو یو موټي عرب اتحاد د څور سنگل سو مالک د عرب هغه خپل مابین کې ډېر سره به اتفاق دی او د مسلمانان هم په دنیا کې دا چې سره فشل سي دي دومره اقتدار او قوت او ځغن نه لري وزن یا ویټ نه لري د مسلمان ممالک کې یو څل وی
نو ډاکټر سیبیا تاسو په خیال کې که تاسو دغه جنگ ته وګورئ چې د 1 اکتوبر د حماس ته حمله نه پس شروع شوه دی او وس نورو علاقو ته هم غزیدل دي نور ملکونه هم پکې وردانګي لګیا دي کم اهداف چې ټاکلې شوی وو چې کله اسرائیل د حماس پر صد د سمکني عملیاتو فیصله وکړه او مکمل عملیات شروع کړل تر وسه پورې هغه اهداف تاسو په خیال کې وسه پورې اسرائیل ته ترلاسه شول او کنا
ندی سو اسرائیل خوای وای دا تر اوس سل ورځې چیرې سولې کړه د اکتوبر د اوو مې واقعې څخه چې دا حماس ګروپونه چې دا د اسرائیل پر تکیبوت سپرځي باندې خلک یو وژل 1200 کس یو وژل تقریبا 200 خلک یې يرغمل ونیول تر اوسه پر خو اسرائیل وای دا دغه ټوټه ټوټه کې د غزه کې د غزه پاپولیشن چې تاسو ورته ګورئ 2.3 میلیونه پاپولیشن لري او دا په تقریبا په دومره ځای کې چې دا د ټوله غزا چې تاسو ورته وګورئ په اوږدوالي باندې تقریبا 1.5 کیلومتر دی او په دا بره دا ارزه یا دا ویټ چې وتوای هغه تقریبا 6.2 کیلومتر پورې دی نو 1.5 کیلومتر په 2 کیلومتر چې ارزه دی 1.5 کیلومتر ټول دی په دا کې تقریبا 2.3 میلیونه خلک اوسه دا کلکتا یو وخت خلکو فکر کاوه چې کلکتا د هندستان کې دا مزدحم ترين ځای دی چې هغه ډیر خلک په ډیر لږ ځای کې اوسه دا غزه تر هغه ډیر بهتر دی او دا د ورځې د 10 ورځې کې تقریبا 40 زره فلسطینیان د سیویلین مرسوله نو دا تر اوسه پوری هدف نه سره ورسول د 30 ورځې کې دا تقریبا د 3 میاشتې نه زیات اسرائیل تر اوسه خپل هدف نه سره مزیره اوسلی
تاسو ډیر مننه کوم ډاکټر علم پاین سیب چې تاسو موږ له دومره وخت راکړلو او دومره اهمي خبرې هم وکړې په دغه موضوع باندې تاسو ډیر مهرباني او ګرانو کتونکو اوریدونکو هلو ویو پروگرام لا جاری ده موږ سره دلته کې په پروگرام کې میل مکیږي وس ډاکټر صادق خان صاحب چې د امریکای د بینګ هیمپټن یونیورسيټي کې د سیاسياتو استاد هم دی په نیویارک کې هغه ته هر کله وایو په خیر راغلی اسلام علیکم ډاکټر پروفیسور صاحب صحیح تاسو ما غږ سم اوریدئ شي پروفیسور صاحب صحیح شو دي ډیره مننه د وخت را کولو صادق خان صاحب لاولنې پښتنه به تاسو نه دا کول غواړم چې د جنگ خپل اثرات خوشته ده که هغه انساني زیان ده که هغه مالی زیان ده که هغه د نورو ملکونو په دې کې شاملې دل دي د نورو ډلو په دې کې شاملې دل دي خو د دې جنگ چې د 1 اکتوبر نه را پدې خو شروع شوه ده د دې جنگ سیاسي او داسې اثرات هم لیدل کیږي چې هغه وس د پلو نه وتل دي او تقریبا په ټوله نړۍ کې رو پرو لیدل کیږي د کرکی په شکل کې د هي نفرت په شکل کې د کهغه اسلاموفوبیا دا کهغه انټی سیمټیزم د داغه په شکل کې لیدل کیږي د امریکای د سیاست په حواله سره کلاول ز تاسو نه تاسو کوم د امریکای د پاره دا کال ډیر اهم دی امریکا به صدارتي انتخاباته تزي په نومبر کې په دې وخت کې امریکا په یوکرين کې هم ملوثه ده، هلته کې هم د امداد کوي د یوکرين او بیا د اسرائیل سره هم ملګری ده. تاسو د امریکا په سیاست باندې راتلونکو انتخاباتو باندې د دې دوانو جنگونو بیا خاص توګه باندې د اسرائیل د حماس پر ضد چې جنگ ده څه اثرات ګوري چې دا به څومره اثر ولري؟
زما په خیال د فلسطین او د اسرائیل چې کوم جنگ روان دی، نو نومبر کې به دې باندې د پېلیکشن باندې ډیر زیات اثرات وي، او دا خاص کر لکه صرف دا هو پرزیدنشل الیکشن نه دی، ورسره چې کوم دی د سېنات هم چې 33% الیکشن وی، او د لوور هاوس چې کوم دی هاوس اف ریپرزنټټیو د هاوی هم الیکشن وی ټول فور 400 پلس سیټونه چې کوم دی، نو سپورت خو د امریکن پبلک نه د دې سره ملاویږي. کله چې په میډل ایست کې مسلې زیاتېږي، جنگ روان وي، د هغه سره سره چې کوم دی دلته کې چې کوم وایټ سپرمیسیستي یا جویش کمیونټي ده، د هغوی سپورت هغه پالیټیشن طرف ته سی واقعي کوم خلک چې په میډل ایست کې د اسرائیل سپورت کوي، خو ور سره چې کوم دلته کې مسلم پاپولیشن دی، هغه دا جنگونه نه خوښي، او د هغه د دې باره کې خپل یو سټینډینګ دی چې په کوم ځای کې مسلمانان دي، کاغه په افغانستان کې دي، په پاکستان کې دي، ایران کې، یمن کې، فلسطین کې، په هر ځای کې دي، نو امریکا یې ټارګټ کوي. نو د پولرایزیشن جوړ شوی دی په امریکا کې، یو طرف ته خلک چې دي د اسرائیل سپورټ واړي، بل طرف ته چې کوم دي موږ پروټیست او ډیر جلوسونه اولیدل، د خاص کر د مسلمانانو طرف نه چې دا جنگ هغه نه خوښوي، او په دې وجه باندې چې د بایدن اډمنستریشن د یوکرين جنگ خاص کر چې د روس لا یو جواب ورکول، دې طرف ته چې د اسرائیل سپورټ کول، د دې خامخا مقصد دغه دی چې یاره بایدن دوباره پرزیدنت جوړ شي.
نو صادق خان سب سمره ګرانه بې امریکایي صدارتي امیدوارانو د پاره، یا د کانګرس یا د هاوس اف ریپرزنټټیو امیدوارانو د پاره، چې دې زله چې کم خاصه توګه باندې کم ځوان ووټران دي، یا هغه ووټران دي چې کم دغه جنگ نه غواړي، هغوی سر هغوی ته کمپین کول، هغوی ځان ته آماده کول، دا یو چیلنج جوړې دی شي امریکایي د انتخاباتو چې کم امیدواران دي دغه د پاره.
زه دلته کې هم وینم په یونیورسيټي کې، او عام خلک کم چې میلینیلز دي او کم جنریشن زی دي، نو هغه ووټرز چې کم دي، هغه دا جنگ جګړې نه خوښي، هغه یو قسم لا د کو ایگزیسټنت طرف ته لګا، انټر فیت هارموني چې وی دغه طرف ته هغه ډیر زیات زور کوي، دا جنگونه ولته کې بمباری کول، خلک وجل، دا سيزونه چې دي خاص کر وست کوم دا کالج ګوین پاپولیشن دی، خلک دی په امریکا کې لګتا سودا سي والے چې 18 ایئرز نه والے 17 ایئرز نه والے تقریبا 25 دی رینج کې کوم، یا الموست 30 پورې دا کم خلک دی، نو دا ووټرز چې دوی دا جنگونه نه خوښي، نو یو چیلنج دی دا چې را دا ووټران د دوی سپورت دیموکراسي د دوی سپورت واخلي. او کبل طرف ته موږ وګورو، نو په امریکا کې چې کوم سینیئر ووټرز تعداد دی هغه ډیر زیات دی، لکه مثال کې کوم خلک چې 60 پلس دی یا 55 پلس دی، هغه ووټرز چې په امریکا کې ډیر زیات دي، نو یو قسم لدا چې دی هغه ووټران خپل طرف ته راوستو دپاره دا جنگ کې دی، یو قسم روان دی، او چې هغه ووټران په الیکشن کې یو خاص پالیټیشن سپورټ وکړي.
بل اړخ ته د سیاست نه علاوه ک د دې منځني ختیځ د حالات اثر وکټلې شي د میډل ایست کې چې روان دي، نو هغه په کالجونو کې یا په خلکو کې کرکا او د دې خلاف چې کم یو تحریکونه دي یا کم ګامونه دي، هغه هم ولیدلې شو د امریکا د غټي یونیورسيټانو چې کم مشران، او هغه د دې په سر باندې استعفا ورکړه. دا چې کم یو انصر ده دا آیا د امریکای په دې ټوله چې کم سماجی ژوند ده په دې باندې سمره اثر کولای شي چې د یو جنگ نپس په امریکا کې یو ځلې بیا د اسلاموفوبیا خبرې هم کیږي پاغه باندې غیزور نیولې ده او د انټی سیمیتیزم یا د يهودانو پر سر چې کم کرکه ده هغه هم زور نیولې ده آیا دا هم اثرات تاسو ویني د امریکای په الیکشن باندې کولای شي د امریکای د الیکشن په نتایج باندې اثر غورځولای شي
بالکل د دې سيزونو اثر شته یو خدای کم چې په کالجز او یونیورسيټیز کې ډیسکریمینیشن روان دي کم چې پرو مسلم پاپولیشن دی بل تر ته چې لکه پرو جوش دی پولرایزیشن ال تکي هم دی او تاسو خبره صحیح ده چې ریزاینز ډیرو خلکو ورکړل د 100 کسانو نه ریزاین په زور واقعستل شو چیرې تاسو ریزاین ورکړئ ځکه چې تاسو یو خاص سټیټمنټ یا چې د پرو اسرائیلی یا پرو مسلم سټیټمنټ ورکړی دی په هغه باندې خلکو نه ریزاین واقعستل شو موږ لکه فار ایگزامپل هارورډ پرزیدنت وګورا وای چې دی هم داسې یو قسم نه سپورټ کوو بیا د پلیجرزم او دغه سيزون یو مسالې وته جوړ کړل کم چې علم هارورډ الومنای دی هغه هم چې په دې سیس باندې لیټرز لیکلی او چیرې لکه انټی سیمیتیزم نشو برداشت کولې نو د دې سیسونو خو یو لانګ لاستینګ امپیکټ شته په ایجوکیشنل انسټیټیوټس باندې او په سوسایټي باندې هم خو کوم وګورو نو دا سیسونه دا ټول جمع کیږي نومبر الیکشن ته دا کوم جنگونه چې شوی دی په یوکرين کې دا کم چې په میډل ایست کې کرایسس روان دي دا چې اوس سره نوې کرایسس روان شو په یمن کې کم بمباری سټرایکس شو دوه ټایمه شو نو د دې ټول سيزونو یو امپیکټ په نومبر الیکشن کې شته موږ وینو الریډي چې را د بایدن چې کم سپورټ ته په نومبر کې ایز ا پریزیدنشل نامینی نو هو الریډي نامینر شوی دی چې پریزیدنت دی دیموکرات د سایډ نه فو الیکشن غټل د هغه لپاره یو چیلنج دی ځکه چې د هغه پالیسیز کوم وګورو نو هغه ډیر زیات په امریکن پاپولیشن هغه نه خوخی فار ایگزامپل موږ کوم مایګرنت کرایسس وګورو په صدرن بارډر باندې نو په درې کال کې بایدن اډمنستریشن چې دی اراوند 3 میلیون مایګرنټس چې دا الاو کړی دي نو دا هم چې دی لکه یو ویک پوینټ دی د بایدن اډمنستریشن لپاره یوکرين کې هم وته ډیر زیات خاص ډیر سکسس وته ملاو نشو نو هغه هم یو چیلنج دی پیس د دوی چې خرچه ډیره وشوله او سکسس وته ډیر ملاو نشو دا رنګ چې دی په فلسطین کې هم خلکو د بایدن خلاف چې جلسونه وکړل نو دا هغه سيزونو د کاونټر کول د لپاره اوس دوی یو نوی سټرایک سوکل په یمن باندې دا ټول سيزونه چې دی کوم دا ټول راځم کو نو دا ټول خبرې دا ټول جنگونه دا صرف د یو طرف تزي چیرې په نومبر کې بایدن اډمنستریشن ته سپورټ ملاو شي
ستاسو ډیره زیاته مننه کوم پروفیسر سیب د وخت را کولو او د خپل نظر شریک کولو دومره اهمو پوښتنو ته د جواب ویلو ستاسو ډیره مهرباني او ګرانو کتونکو ریډونکو هلو ویو ای پروگرام لا جاری ده موږ سره به په لک سات کې د یروشلم نه ملګری کیږي هریندر مشرا چې د پریس ټرست اف انډیا خبريال ده هغه سره به د زمکني حالاتو په حواله سره په اسرائیل کې په فلسطین کې په دی وخت کې په غزا کې په کم جنگي حالات روان دي په ویسټ بینک یا په غربي غاړه کې سره روان دي په دې ټولو حالاتو باندې د هغه سره خبرې طریقو خو لنډه غونټه د ماخلو او د دمې نه پس بیا واپس راځو
دونکو تاسو د ډي وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو یو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډول لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل شو ترانسلیټ له هغه وروسته لټون کی ان ٹی ایچ ا لنک ولیکي او دا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی خاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی خاږي او په دریم پړاو کې د اوکی ثنې کی یا پټ کی خاږي لکنه کی دوه وروسته تاسو د دې وی پانا پرانځي او د خپل پخته پرونی وګوري او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخته ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
هلو ویو پروگرام کې تاسو ټول ته هرکلی وایو او د نمخ کې چې موږ سره هریندر مشرا ملمشي تاسو ته یو ریپورت خایو. د اسرائیل د انصاف نړیوال عدالت تا ویل دي چې دوی نسل وجنه کې ندی ککړ او په دوی لګول شوی درخواستونه دي رد کړی شي. جنوبي افریقا په عدالت کې تور پورې کړی دی چې اسرائیل په غزا کې نسل وجنه کوي او د عدالت نه غوښتلی دي په غزا کې دی د اسرائیل عملیات ودروي. په دغه موضوع باندې تفصیل ارباب محمود علی په یو ریپورت کې تیار کړی دی. دغه ریپورت به تاسو ته په لږ سات کې خایو خو په دغه پروګرام کې چې تاسو وسه پورې کم تفصیلات او اوریدل د ملمنو سره کومې خبرې ترې مونږ وکړې. مونږ سره جانګیر خټک سه ملمو، مونږ سره دینه پس عالم پاین سه هم ملمو، پروفیسر صادق خان سه هم مونږ سره ملمو شوی. د امریکا په سیاست باندې، د امریکا او برتانیا په دغه جنگ کې، په د یمن او شام کې په دهوتسیانو په ټیکانو باندې حمله په حواله سره، او بیا سل رزو نن یو سل او یما یوما ورځ دا چې د اسرائیل او حماس ترمنځ کوم دغه جنگ شروع شوه دی، نو د دې ټولو اثرات باندې، د دې په نړیوال په اقتصاد باندې، په امریکا کې د نن سیاست باندې څه اثرات دي، دغه ټولو اړخونو باندې مونږ خبرې ترې کولې. او وس وخت شوه دی چې تاسو ته هغه ریپورت چې د عالمی جرایم په عدالت کې چې جنوبي افریقا کما مقدمه وړي دا د اسرائیل پر صد په غزا کې د نسل وجنې په دې حواله سره دغه تفصیلی ریپورت وګورو. بیا واپس راځو موږ سره به هریندر مشرا هم ملمی. او ګرانو کتونکو، دغه ریپورت غوښتل چې مونږ تاسو ته وخایو خو په دې کې څه ټکنیکی مسله وشوه. کوشش وکړو که بیا تیار شو دغه ریپورت مونږ تاسو ته وخایو. خو ګومان کوم چې مونږ سره د یروشلم نه هریندر مشرا هم په پروګرام کې ملګری شوه دی، هغه ته بلار شو. د هغه سره به په اسرائیل او په غزا کې کوم حالات روان دي په دې حواله سره خبرې طریقو. په اسرائیل کې دننه د خلکو څه فکر جوړ شوی دی په کوکتلې شي د تیرو دوه ورځو کې کم خبرونه چې را روان دي؟ په تلبیب کې مظاهره شوې دي او پاغي کې غوښتنه شوې ده چې کم خلک د 1 اکتوبر د پیښې په وخت باندې چې کله دغه پیښه کېده، حماس په اسرائیل باندې حمله کړې و، نو په هغه کې چې کم خلک تختول شوي وو، کم يرغمل دي وسپورې د حماس سره، هغه دی واپس راوستل شي په اسرائیل باندې. په اسرائیل کې دننه دغه دباو رو په روز یاتیږي، دغه غوښتنه ورس تر بل د هغه خلکو د پلوانو لخوا کېږي چې کم خلک وسپورې د حماس په ولکه کې دي. احتجاجونه هم روان دي. په اسرائیل کې دننه هم د فشار جوړ شوی دی، او بیا په عالمی کچه باندې په غزا باندې د بمباری ودرولو په لړ کې هم په اسرائیل باندې فشار دی. دغه ته پوسونو بعد هغه سره کو او ماته ویلې شو چې هریندر مشرا مونږ سره میل مده. ثانک یو ویری مچ، آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں هریندر مشرا.
جی شکریہ.
جی آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کا. آپ سے سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گی، 101 دن ہو گئے ہیں جو یہ جنگ اسرائیل اور حماس کے مابین جو جاری ہے ابھی تک، اسرائیل میں اگر صرف میں یہ پوچھنا چاہوں، یروشلم میں ارد گرد آپ کیا دیکھتے ہیں؟ لوگ اس وقت ان کے جذبات کیا ہیں؟ وہ کیا سوچتے ہیں اس جنگ کے حوالے سے؟
دیکھیے، اسرائیل میں اگر آپ نے غور کیا ہوگا تو پچھلے کچھ دنوں سے یہاں لگاتار مظاہرے ہو رہے ہیں، اور خاص کر کے جو ہے ویکینڈز میں یہاں پر بہت زیادہ جو ہے مظاہرے دیکھنے کو مل رہے ہیں. لوگ جو ہیں وہ سرکار کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں. لوگ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کاروائی چل رہی ہے، خاص کر کے یرغمالوں کے خاندان کے جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار اپنی کرسی اور اپنی حکومت کو بچانے کے لیے جو ہے اس کاروائی کو جاری رکھے ہوئے ہیں. تو یہاں پر جو ہے مزید اختلافات جو نظر آ رہے ہیں، یہاں پر لوگوں کے درمیان بھی، یہاں پر سیاسی جو تنظیمیں ہیں ان کے درمیان بھی کافی کچھ جو ہے اختلافات نظر آ رہے ہیں, اور نہ صرف وہ, دراصل یہاں پر سیکیورٹی کیبنٹ کا اجلاس جو ہوا ہے پچھلے دو تین اجلاس ہوئے ہیں, اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ یہاں پر وزیروں کے درمیان بھی کافی جو ہے مزید اختلافات دیکھنے کو ملے ہیں. لوگ جو ہیں ایک دوسرے پر کافی جو ہے زور زور سے غصہ کرتے ہوئے بھی نظر آئے ہیں. یہاں پر جو فوج کے سربراہ ہیں وہ اس ایک اجلاس میں حصہ انہوں نے لیا پچھلے ہفتے, اور اس کے بعد اس دوران یہ دیکھنے کو ملا کہ انہوں نے کہا کہ فوج کی جو ناکامی رہی ہے اس کو لے کر کے تحقیقات کی جائے, اور باقی جو رہنما تھے خاص کر کے جو جن کا دفاعی ذرائع سے جن کا کوئی واسطہ نہیں تھا, وہ سارے کے سارے جو ہیں وزیر وہ ان پر ایک طرح سے ٹوٹ پڑے. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے تحقیقات کیسے, فوج اپنی خود ہی ناکامی کی کیسے تحقیقات کر سکتی ہے, اور وزیر دفاع اور کچھ اور وار کیبنٹ کے یہاں پر وزیر جو ہیں وہ ان کی حمایت میں کھڑے ہوئے. تو یہاں پر جو ہے آبادی جو ہے یہاں کافی بٹی ہوئی دکھ رہی ہے. یہاں پر دو خیمے دکھ رہے ہیں, ایک جو خیمہ ہے جو خاص کر کے یرغمالوں کی رہائی کو لے کر کے یہاں پر لگاتار مظاہرہ کر رہا ہے, وہ مظاہرے جو ہو رہے ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر, اس میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وزیر اعظم بنجامین نتنیاہو کے استعفے کے بھی مطالبات جو ہیں وہ مسلسل دیکھنے کو ملے ہیں. یہاں پر لگاتار لوگ جو ہیں ان کے استعفے کی بھی مانگ کر رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی کرسی بچانے کے لیے جو ہیں وہ اس کاروائی کو اس طرح سے چلا رہے ہیں, جبکہ سفارتی جو ہے صرف حل ہے یرغمالوں کو چھڑانے کے لیے. اور دوسری طرف لوگ اس بات کو بھی لے کر کے یہاں سوال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کافی لوگ, کہ کیا جن مقاصد کو لے کر کے اسرائیل اس جنگ میں آگے بڑھا تھا, جس کو لے کر کے یہ جنگ جو ہے شروع ہوئی تھی, کیا وہ مقاصد میں اسرائیل کامیاب ہوا ہے؟ تو تین جو مقاصد جو ہیں, حماس کا خاتمہ, وہاں پر جو ہے یرغمالوں کی رہائی, اور تیسرا کہ وہاں سے کسی بھی طرح کی جو ہے وہاں سے کسی طرح کا جو ہے خطرہ اسرائیل پر نہ ہو, حملے نہ ہو, اس کو روکنا. تو ان تینوں ہی مقاصد میں لوگ یہ پا رہے ہیں کہ کافی حد تک جو ہے اسرائیلی جو حکومت ہے وہ ناکام رہی ہے, تو اس کو لے کر کے سوال اٹھ رہے ہیں. ایک اور جو اہم بات یہاں نظر آ رہی ہے, میں یہاں یروشلم میں ہوں تو یہاں بھی کافی ڈسپلیسڈ لوگ ہیں. یہاں پر جنوبی اور شمالی علاقے دونوں جگہ سے لوگ جو ہیں آ کر کے سینٹرل علاقوں میں رہ رہے ہیں, ہوٹلوں میں رہ رہے ہیں, یہاں پر کافی گیسٹ ہاؤسز میں جو ہے وہ رہ رہے ہیں, اور ان کے طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک طرح سے جو ہے ان کی زندگی بالکل ٹھہر سی گئی ہے, بالکل ایک طرح سے رک سی گئی ہے, اور بے روزگار ہو گئے ہیں. بچے جو ہیں ان کے بھی آن لائن سکولنگ ہو رہی ہے, یا وہ بچے جو ہیں ان کی تعلیم جو ہے وہ بالکل بند ہو گئی ہے, اور یہاں کی جو معیشت ہے اس پر بھی بہت ہی برا اثر اس جنگ کا ہو رہا ہے. تو ایک طرف سوال اٹھانے والے لوگ ہیں, لیکن یہاں انتہا پسند تنظیمیں جو ہیں ان کے جو حمایتی جو لوگ ہیں ان کا جو ہے ایک دوسرے طرح کا ان کا نیریٹو ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جنگ جو ہے تب تک جاری رہنی چاہیے جب تک کہ حماس پوری طرح سے حماس کا خاتمہ نہیں ہو جاتا. ایک حد تک کہیں تو اس بات کو لے کر کے اسرائیل میں کنسنسس ہے, زیادہ تر لوگ ایسا چاہیں گے, لیکن جہاں تک یرغمالوں کا لے کر کے جو سوال ہے اس کو لے کر کے زیادہ تر لوگ یہ مانتے ہیں کہ اس کے لیے کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے, اور اسرائیلی حکومت کو ہر وہ اقدامات لینے چاہیے جس سے کہ ان کی رہائی ہو سکے.
بہت شکریہ, آپ نے بہت تفصیل سے بتایا کہ اس وقت وہاں پر لوگ کیا سوچتے ہیں اور حکومت کے اندر کیا چل رہا ہے. اگر آپ جلدی سے اس بات کا بھی جواب دے دیں کہ جو اسرائیل کی طرف سے جو آپریشن ہو رہا ہے اس وقت غزہ میں, اور پھر ویسٹ بینک یا غربی اردن میں بھی اس طرح کی اطلاعات ہیں, اس کے بارے میں کیا خبریں ہیں وہاں پر؟
دیکھیں, غزہ میں ابھی جو کاروائی, اسرائیلی فوجی جو کاروائی چل رہی ہے, اس میں ایک حکمت دیکھا جائے تو اس کے تعلق حکمت عملی میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بین الاقوامی برادری اسرائیل پر کافی پچھلے دنوں جو ہے کافی دباؤ ڈالتی رہی ہے کہ وہاں پر جیسے پہلے بمباری ہو رہی تھی اس کو روکا جائے, وہاں پر سیویلین جو پاپولیشن ہے اس کو خطرے میں نہیں ڈالا جائے. تو ابھی جو ہے اسرائیلی کاروائی میں زیادہ تر یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ٹارگیٹڈ جو ہیں وہ حملے ہو رہے ہیں اسرائیل کے طرف سے, چونکہ امریکی بھی کافی دباؤ ہے اسرائیل کے اوپر. تو امریکہ نے بھی کہا ہے کہ وہاں پر جس طرح سے بچے اور خواتین ان کی جو ہلاکتیں بھی ہیں وہ بند ہونا چاہیے, تو ابھی ان کی کوشش یہ ہے کہ ٹارگیٹڈ جو ہے وہ حملے ہوں, حماس کے کارکن پہ حملے ہوں یا حماس کے ٹھکانوں پر حملے ہوں, اور سویلین پاپولیشن کو جتنا ہو سکے اتنا بچایا جا سکے یہ غزہ میں. لیکن غزہ کے جو خان یونس کا جو علاقہ ہے جہاں سے کہ حماس کے سربراہ ہیں, غزہ کے جو حماس کے سربراہ ہیں یحیٰ سنوار, وہ ان کا گھر بھی ہے, وہاں پر ابھی کاروائی میں بڑی تیزی ہے آئی ہوئی ہے. وہاں کافی حملے, اسرائیلی حملے جو ہیں وہ لگاتار جاری ہیں. آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہاں ابھی بارش ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے انسانی سطح پر حالات جو ہیں وہ بہت ہی بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ لوگ جو ہیں وہاں کافی بے گھر ہو گئے تھے اور انہیں ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا تھا, خاص کر کے شمالی علاقوں کے لوگ. تو ابھی غزہ کی 23 لاکھ کی جو آبادی ہے وہ محض آدھے علاقے میں جو ہے آ کر کے ابھی رہ رہی ہے, صرف جنوبی علاقے میں. تو وہاں ہر طرح کی جو ہے سمسیا ہے, ہر طرح کی مشکلات کا سامنا ہے لوگوں کو انسانی سطح پر. جہاں تک غرب اردن کا آپ نے سوال کیا, تو غرب اردن میں اسرائیلی کاروائی آپ کو کافی لوگوں کو حیرانی ہوگی کیونکہ بہت زیادہ اس پر غور نہیں کیا ہے عالمی برادری نے. 7 اکتوبر کے بعد سے لگاتار لگ بھگ تقریباً ہر روز جو ہے اسرائیلی فوج وہاں پر اندر جاتی ہے, وہاں پر جو ہے کاروائی کرتی ہے. ہر روز کافی سارے لوگ جو ہیں انہیں حراست میں لیا جاتا ہے, اور وہاں پر 300 سے زیادہ افراد جو ہیں غرب اردن میں بھی ہلاک ہوئے ہیں 7 اکتوبر کے بعد. تو وہاں بھی لگاتار جو ہے وہ کاروائی چل رہی ہے, حالانکہ وہاں کے حالات اتنے بدتر نہیں ہیں جتنے کی غزہ میں ہیں, جہاں کہ آج کے تاریخ میں دیکھیں تو 36 میں سے صرف 9 ہسپتال جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں, تو لوگوں کا علاج بھی نہیں ہو پا رہا. اور اس برسات کے موسم میں جب وہاں پر لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے, تو وہاں پہ ڈیسنٹری اور جو ریسپیریٹری پرابلمز جو ہیں, سانس کی بیماری لوگوں میں کافی بڑھ گئی ہے. اور ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے, جن سے میری وہاں بات ہوئی ہے, لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ لوگوں کا علاج ٹھیک سے نہیں ہو پا رہا.
آپ کا بہت شکریہ ہریندر مشرا, معلومات دینے کا, ہمیں وقت دینے کا, بہت شکریہ آپ کا. اوګرانو کتونکو او ریډونکو زه به تاسو ته لږ شانتي ویم چې هرندا مشرا سره چې کومه ما خبرې وکړې, ته پوسټي ما وکړې چې په دې وخت کې په اسرائیل کې په یروشلم کې چې په کمزې کې هغوی دي, د خلکو جذبات سلیدلې کیږي د دې جنگ په حواله سره یو رائے سره جوړه شوې ده. هغوی دا وی چې مظاهره روان دي, چې تقریبا هر ورځ د سلورزو نه زیات وخت شو چې دغه جنگ روان دي. کم اهداف چې اسرائیل د ځان لپاره ټاکلی وو, ځینې خلک په هغه باندې هم نیوکی کوي, او هغه اهداف د اسرائیل خوندي ساتل وو, حماس خاتمه وا, او چې کم یرغمل کسان تختول شوی دي د حماس لخوا, نو د هغوی را خلاصول وو. خو خلک په دې باندې نیوي کوي چې په دغه درې واړه اهداف چې کم دي هغه حکومت پوره کولو کې ناکامه شوی دی. د سیکیورټی کابینه اجلاس هغه وی چې تیر ورځو کې چې کم شوه د نپاغي کې د وزیرانو ترمنځ هم په دې باندې اختلافات شوې دي, نیو کې شوې دي د فوز د ناکامۍ خبرې کیږي چې د 1 اکتوبر چې کومه کاروایی شوې وه په هغه کې د فوز ناکامۍ ته ګوته نیولې کیږي, د اسرائیل فوز ناکامۍ ته, او دغه د فوز پر ضد د کاروایی غوښتنه هم کیږي. هغه ویل چې د يرغمل خسانو د کسانو د راخلاصولو لپاره دغه غوښتنه چې ورستر بلا زور نسی, نو هم د دې غوښتنو په لړ کې د اسرائیل د وزیر اعظم نتنیاهو د استعفی غوښتنې هم ځینی خلک کوي, او وایي چې د دې مسلې د هواری یوازینی لارې سفارتي حل دی, نکا جنگ یا اپریشن دی. بیا هلته کې هغه دا ویل چې ځینی خلک دا هم وایي چې نه, جنگ دی جاری وساتل شي د حماس پر ضد, او په دې طریقه باندې دي خپل اهداف چې کم دي هغه ترلاسه کړی شي. هغه د اموي چې په یروشلم کې ډیر خلک اخکاری چې هغه به کور شوې دي د اسرائیل د نورو علاقو نه راغل دي یروشلم ته, ځکه چې دا یو محفوظ ځای ګڼل کیږي, نو هلته کې هغه په هوټلونو کې ډیر دي, په خیمو کې ډیر دي, هغه د پارک کمپونه لګولې شوې دي. بل پښتنه ما د هغه نه دا وکړه چې په غربي غاړه کې ساحاله دي, نو هغه دا وایي چې لږ شانتي جنگي حکمت عملی هم اسرائیل خپل بدل کړی دا په غزا باندې, هغه شانتي عملیات نه دی روان, بمباری نه روانه, ځکه چې د امریکا د عالمی ټولنې لخوا ډیر زیات دباو دی د خلکو د وجنې چې کما شمیره او رستر بل د غزان لیدل کیږي, خبرونه را روان دي د هغه په لړ کې. نو اسرائیل وس ټارګټډ اپریشن هدفي عملیات کوي, د حماس ټکانې او کارکونان چې کم دي هغه په نخه کوي. موږ سره اوسې هلو وی پروگرام لا جاری دی, لنډغونته د ماخلو واپس راځو.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وره دي, دا د ملمنو خپل نظر وو, دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.
همدا د نن د ورځې هلو ویو پروگرام دینه پس به تاسو د لوی خیبر پختونخوا پروگرام کتلی شئ. زسمینای سندر نه اجازه پاړم. سلام پامان.